پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو دا غرمنی خبری خپرونه ز رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکار وړاندې کوم. خپرونه کې فراه ښار ته ځو. دغلته د امنیتي وضعیت له کابل څخه د ورغلي لوړو د پلاوي او د ویزې شو خلکو د اوسي وضعیت په اړه در سره تازه معلومات شریکو. دا هم اوري چې د سولې کور په نوم بنسټ د افغانستان د سولې د عالي شورا پر چارو انتقاد کوي، وایي چې دې شورا تر اوسه پورې د پام وړ کوم نتیجه نه ده ورکړې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې احمد تکلی وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی: افغان چارواکي تاییدوي چې د کابل پر انټرکانټیننټال هوټل د برید د قربانیانو شمیر 22 کسانو ته رسیدلی. امریکا د افغانستان له ملي بودیجې سره په کال کې 200 میلیون ډالر مرسته کوي. او د جنوبي کوریا یو پلاوی شمالي کوریا ته تللی څو د ژمني اولمپیک په لوبو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډو پروګرامونو ته تیاری ونیسي. بشپړ خبرونه: د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د کابل پر انټرکانټیننټال هوټل ورمو ورځنی برید په کلکه غندلی دی. د امنیت شورا غړو په دې اعلامیه کې د افغانستان او نورو هغو هیوادونو له حکومتونو سره چې اتباع یې په دې پیښه کې وژل شوي خواخوږي ښودلې. د شورا یو ځل بیا د دې ډول تروریستي اقداماتو له تنظیمونکو او تمویلونکو سره د حساب کتاب او عدالت پر اړتیا ټینګار کړی. په اعلامیه کې له ټولو هیوادونو غوښتنه شوې چې د نړیوالو اصولو او خپلو مکلفیتونو له مخې په دې برخه کې له افغان حکومت او نورو اړوندو ادارو سره فعاله همکاري وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کانټیننټال په حمله کې ټول 22 کسان وژل شوي چې 14 یې بهرنیان دي. د بغلان پولیس وایي چې د شهاب الدین رند سیمه کې د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې 4 وسلوال مخالفین وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د بغلان د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې د وسلوال کسان پرون له امنیتي ځواکونو سره د وسلوالې نښتې پر مهال ووژل شول. بیان زیاتوي چې د البرز 22 په نوم له تیرو 10 ورځو راهیسې د پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر کلي له وسلوالو مخالفینو تصفیه شوي دي او دوی هلته پرمختګ کړی. وسلوالو مخالفین تروسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د مالیه وزارت او په کابل کې د امریکا د سفارت ترمنځ د 100 میلیون ډالرو په ارزښت د نوي پراختیايي مشارکت تړون پرون په کابل کې لاسلیک شو. د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی په ارګ کې په جوړو شویو مراسمو کې وویل چې دا پیسې به د ملي بودیجې لپاره په یو شمیر زیربنایي پروژو کې ولګول شي.
امروز ما شاهد امضای یک قرارداد 100 میلیون
نن موږ د 100 میلیون ډالرو په ارزښت د یو تړون د لاسلیک شاهدان یو چې اصلي هوکړه یې په 2015 کال کې کله چې ولسمشر واشنگټن ته سفر وکړ د نوي پراختیايي مشارکت په نوم هلته لاسلیک شوی و چې له مخې هر کال 200 میلیون ډالر د افغانستان بودیجې ته راځي. د مالیه وزارت وایي د مرستې به د لومړیتوبونو له مخې د پوهنې، ترانسپورت او برېښنا په څیر پر بنسټیزو پروژو ولګول شي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا مرستیال ولسمشر د ایران اټومي تړون یو نورین بللای او له هغه څخه د وتلو ګواښ کړی. مایک پنس پرون د اسرایلو پارلمان ته په وینا کې یو ځل بیا وویل چې د تهران او د سترو قدرتونو ترمنځ په اټومي تړون کې اصلاحات رانشي نو متحد ایالات به ترې ووزي.
د ایران نیوکلیر ډیل از ا ډیزاستر.
د ایران اټومي تړون یو نورین دی او د امریکا متحد ایالات به نور نو دغه معیوب تړون تصدیق نه کړي. د روانې میاشتې په سر کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې غواړي په دې اټومي تړون کې د ده په وینا د عیبونو د سمولو په هدف له اروپایي متحدانو او کانګرس سره ګډ کار وکړي. تهران په دې تړون کې د هر ډول بدلون راوستل رد کړي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د هغو لنډمهالو اقداماتو لایحه تصویب کړه چې له عملي کېدو سره یې د فبروري تر 8 نیټې پورې د متحدو ایالاتو دولتي ادارو ته موقتی بودیجه ورکول کیږي. تمه ده چې له دې سره به له دریو ورځو راهیسې د دولتي ادارو د بندېدو ستونزه حل شي. د لایحه ولسمشر ټرمپ څو شپې وروسته له هغه لاسلیک کړ چې د کانګرس د استازو جرګې هغه موقتاً تصویب کړه. په سنا کې د ډیموکرات ګوند غړو د لایحې ته د موقتي رایو مخه نیولې وه او غوښتل یې چې له دې لارې حکومت اړ کړي څو له دې هېواده د شاوخوا اووه لکه کډوالو د ایستلو مخنیوی وکړي. د هغه کډوال دي چې په ماشومتوب کې امریکا ته تللي او په غیر قانوني ډول په دې هېواد کې پاتې شوي دي. د جنوبي کوریا د چارواکو په ګډون یو پلاوی شمالي کوریا ته تللی څو د ژمني اولمپیک په لوبو کې د دواړو هېوادونو ترمنځ ګډو پروګرامونو ته تیاری ونیسي. د ژمني اولمپیک لوبې په راروانه عیسوي میاشت کې د جنوبي کوریا په پیونګچانګ ښار کې پیلېږي. د جنوبي کوریا پلاوی پرون شمالي کوریا ته ورسید. دا سفر د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو ښکارندویي کوي. تېره اونۍ د شمالي کوریا د نجونو د موسیقۍ د یوې مشهورې ډلې مشرې ته جنوبي کوریا ته د دوه ورځني سفر پر مهال تود هرکلی وویل شو. اورسته خبر ملګری ملتونه وایي چې په 2018 کال کې شپږ 53 سرتیری وژل شوی دی. ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې پرون خپور شوی لیدي چې له 1994 کال راهیسې دا د وژل شویو 13 سرتیرو د مړینې تر ټولو لویه شمېره ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی دی چې له 2014 کال راهیسې 115 سرتیری پولیس او ملکی مامورین په 1513 ماموریتونو کې وژل شوي چې دا هم په تاریخ کې د 5 کلونو په موده کې د 1300 سرتیرو د تلفاتو تر ټولو لویه شمېره ده. د 1300 سرتیرو ډیری د تلفات په مالی، جنوبي سودان او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې پېښ شوي دي. دا و خبرونه.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. یو لوړ رتبه پوځي او سیاسي پلاوی فراه ولایت ته تللی دی او دغلته د روانو جګړو او د خلکو د ستونزو په اړه له چارواکو سره خبرې کوي. د افغانستان د سولې کور په نوم بنسټ د افغانستان د سولې په عالي شورا انتخاب کوي چې د سولې په برخه کې د دې بنسټ په وینا د شورا تر اوسه د پام وړ کومه نتیجه نه ده ورکړې. د کندهار د سرپوزي زندان او زندانیانو د نه خوړلو اعتصاب کړی دی.
ډېر غټ غټ قیدونه سلا بلا ورکول شوي دي. خلک دي چې په د څلورو ولایتونو په یوه د سیاسي شریکان کړي دي.
د کابل چاپ رسپانو څخه خبرې کړي. دا هم اوري او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا روغتیا د ژوند شتمنی اونیس پروګرام خپرېږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. راپورونه وایي چې زرګونه کورنۍ د فراه له مختلفو سیمو او خار څخه د ناامنیو او روانو جګړو له امله بېسې شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د حکومت یو لوړ دوه پلاوی په فراه کې دی او دغلته د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد روانو جګړو او د خلکو د ستونزو د حل په اړه له چارواکو سره خبرې کوي. زموږ همکار احمد شاه فطرت همدا شیبه د تلیفون په لیکه له فراه څخه موږ سره دی. فطرت صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. اول کده وای چې په فراه کې او د فراه شاوخوا فراه خار شاوخوا څنډو کې د جګړو او ناامنۍ وضعیت اوس څنګه دی؟
سلام مراسل تاسو ته څنګه وړاندې کوم. لتیر ورځ راهیسې د جګړې وضعیت څنګه څه لږ شوی دی؟ یعنی مخکې شپو کې به هر شپه د فراه ولایت پر ځینو سیمو باندې حمله کېده او برید کېده، ډز زغونه اورېدل کېده. خو له تیر ورځې راهیسې دا بریدونه دلته لږ شوي دي او څنګه څه د ډز زغونه هم آرام شوي دي. چارواکي هم وایي چې دوی د جګړې د کابو کولو لپاره نور اقدامات کوي. لکه څنګه چې تاسو وویل، دا جګړو ډېر کسان په فراه ولایت کې ډېرې کورنۍ بې ځایه کړې دي. له تېرو دوو ورځو راهیسې د فراه په ښار کې هم ګڼه ګوڼه شوې ده. پخوا په اندازې یعنې داسې ښکاري د ښار څخه هم خلک بې ځایه شوي. خو چارواکي یوازې وایي چې د بلابلوک، خاک سفید او پوشور ولسوالۍ څخه تر 650 کورنۍ زیات خلک بې ځایه شوي او د جنګ په دې سره موسم کې کومکونو ته هم ضرورت لري چې په بد حالت کې ژوند کوي دي.
په خپله د فراه ښار ته د دولتي پلاوی له کابل یا مرکز نه چې کوم پلاوی تللی د دې په اړه څه معلومات لرئ؟
مناسب نن د دفاع وزارت لوی درستیز، همداشان د کورنیو چارو وزارت، امنیتي معین او د قلو اردو په لویدیځ زون کې د فرق قلو اردو کومنټري دا دا لوړ پورې امتی چارواکي چې څو شېبه مخکې موږ سره خبريان سره په خبري کانفرنس کې هم خبرې کولې. دوی په خپلو خبرو کې د فرا د امنیت د تامین خبره وکړه، ویل چې دلته به پوځي عملیات پلي کېږي، همداشان دوی په خبره ځینې امنیتي بیسونه به جوړېږي، نور ځواکونه به اضافي ځواکونه به فرا ته راوړل کېږي تر څو د فرا وضعیت کنټرول شي. دوی هم دا ومنله چې په فرا کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه ډېر شوي او همداشان امنیتي ځواکونه دي هم په دې وروستیو کې تلفات اړول. داشان دوی د یو شمېر هوایي بریدونو خبره هم وکړه چې د فرا په خاصفي او برابرۍ په ولسوالۍ کې له تېر ورځې راهیسې اجرا شوي او همداشان دوی وایي چې نور عملیات به هم پلي کېږي تر څو د فرا امنیت تامین شي.
ډېر زیاته مننه احمد شاه فطرتو چې د فرا ښار د وضعیت په دې ولایت کې د روانو ناامنۍ او فرا ته د افغان پوځي پلاوي د سفر په اړه وروستي معلومات درسره شریکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د سولې کور په نوم بنسټ د افغانستان د سولې په عالي شورا انتقاد کوي، وایي چې د سولې په برخه کې د دې شورا هڅو تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د دې بنسټ مسؤلانو دغه څرګندونه د سه شنبې پر سوي خبري ناستې ته وکړه، ویل چې د سولې لپاره یو مشخص ادرس نه دی موجود. خو د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي چې د سولې لپاره مشخص ادرس د افغانستان د سولې عالي شورا ده، خو په دې برخه کې له هر هغه حرکت نه ملاتړ کوي چې د دې شورا له پالیسۍ او ستراتیژۍ سره په ټکر کې نه وي. محمد واصل وصال د غونډه تتللی او په دې اړه جزئیات راټول کړي دي.
بله، د افغانستان د سولې کور په نوم بنسټ د سولې عالي شورا په هڅو انتقاد وکړ او ویل چې د سولې بهیر باید د ځانګړو کړیو د سیاسي ګټو قرباني نشي. د دغه بنسټ غړي فهیم پیغام د سه شنبې پورس په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د سولې پالي شورا کې د یو لړ جدي اصلاحاتو ترڅنګ پکار ده چې دغه ملي بهیر افغان شموله او د ټولو افغانانو غوښتنې پکې په نظر کې ونیول شي.
دا وایي چې د سولې شورا باید نور هم پیوړی شي، حکومت نور هم کاری وکړي، ځوانانو نقش په دې کې زیات شي، د علماو کرامو نقش په دې کې زیات شي، د مدني ټولنو نقش په دې کې زیات شي، همدارنګه د سولې د پروسې جریان په مستقیم ډول د افغانستان د خلکو سره شریک شي. د سولې ډیر مهم بود بل دار چې موږ دلته داخلي ډیر بیا عدالتي په داخل د حکومت کې موجود دي، په داخل د افغانستان په ټولنیز ساختار کې موجود دي، حقوق پایمال شوی دي، دا به ټول هغه شان دي چې په نظر کې ونیول شي.
خغله پیغام وایي د دې لپاره چې د سولې په برخه کې رواني هڅې نتیجه ورکړي، د خپل لور سره د ډیرو ادرسونو پر ځای باید یو واحد ادرس رامنځته او په دې برخه کې وظیفوي تدخل څخه هم مخنیوي وشي. دغه بنسټ مسولین وایي د امنیت شورا له لوري د سولې د عالی شورا په کارونو کې ډیره وظیفوي مداخله تر سترګو کیږي. دوی په جدي ډول د سولې په پروسه کې دغه دواړو شوراګانو د رول د تفکیک غوښتنه کوي. دغه بنسټ مسولینو یو لړ وړاندیزونه هم حکومت او دغه شورا ته لرل چې دوی وغوښتل خلکو ته باید د سولې د پروسې د معلوماتو رسولو لړۍ تر کلیو، ولسوالۍ، ولایتونو او لرو ښارونو پورې په مستقیم ډول ورسیږي او د سولې په برخه کې چې کوم پرمختګونه کېږي هغه باید له خلکو څخه پټ پاتې نه شي. د دې ترڅنګ د دوی دا غوښتنه هم و چې باید هغه چا سره چې سوله کېږي هغه هم باید مشخص شي. په دې برخه کې دوی ویلي چې باید مونږ دوست او دښمن سره وپیژنو او دوی وایي چې تر ډېره حده پورې په دې وروستیو کې داسې لیدل کېږي چې بېلابېل لوري د خپلو یو شمېر موخو او اهدافو لپاره کله په یو ځای کې د سولې په اړه ناستې کوي او کله په بل ځای کې ناستې کېږي، چې دغه ډول ناستې هم باید له یوه ادرسه تنظیم شي. دا نه چې هر څوک دې په هر ځای کې کښېني د افغانستان د سولې په اړه دې خبرې وکړي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې لپاره مشخص ادرس د افغانستان د سولې عالي شورا ده، خو په دې برخه کې له هر هغه حرکت نه ملاتړ کوي چې د دغه شورا له پالیسي او ستراتیژي سره په ټکر کې نه وي. د سولې د عالي شورا ویان امین الدین مظفری وایي
پالیسي شورای عالی صلح همیست که از هر حرکتی که او حرکت فراهم کننده زمینه مذاکره بوده باشه یا تسهیل کننده به پروسه صلح بوده باشه و در مغایرت با استراتیژی و پالیسی شورای عالی صلح نبوده باشه او را به دیده قدر می نگره. او نهادهایی که کار میکنه مربوط به خودشان میشه، اما مالک اصلی پروسه صلح شورای عالی صلح خود میدونه.
بله دوی په داسې حال کې دغه خبرې او څرګندونه کوي چې په افغانستان کې دوی وایي چې امنیت ورځ تر بلې خرابېدونکی دی او خلک په جدي ډول په افغانستان کې سولې ته اړتیا لري. نو حکومت ته پکار ده چې د سولې عالي شورا لا پیاوړي کړي چې په هغه کې ټول افغانان خپل ځانونه وویني او د دوی غوښتنې هم پکې په نظر کې ونیول شي. بله
ډیره زیاته مننه واصل وسالو دوستانو چې د سولې د کور په نوم د بنسټ د څرګندونو جزئیات در سره شریکول. د سولې د کور په نوم بنسټ وایي د افغانستان د سولې عالي شورا تر اوسه د پام وړ کومه نتیجه نه ده ورکړې. په عین حال کې بیا د سولې عالي شورا وایي چې د دې شورا ادرس مشخص دی او له هر هغه حرکت نه ملاتړ کوي چې د دې شورا له پالیسۍ او ستراتیژۍ سره په ټکر کې نه وي. پر همدې موضوع د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو. خو اوس د افغانستان د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د نفتو او ګازو تصدی وایي د افغان سوداګرو سالمنه سیالۍ د دې لامل شوې چې په دغه هیواد کې د تیلو بیې په یو حالت پاتې نشي. د نفتو او ګازو د تصدی عمومي رئیس ولی تمین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه شان د ژمي په موسم کې په نړیوال بازارونو کې د تیلو د بیې لوړوالی او هم د ډالرو بیې لوړیدل هغه موارد دي چې له امله د نفتي توکو بیې نشي کنټرولېدای. ښاغلی تمین وایي سږکال د تیر کال په پرتله د نفتي موادو په نرخونو کې د وړ لوړوالی نه دراغلی. د افغانستان د مالی وزارت د روان مریض کال د قوز میاشتې په شلمه نیټه وویل د تیلو د وارداتو په ګمرکي تعرفو کې کموالی راغلی او بیې باید راټیټې شي. خو اوس چې له دغې پرېکړې څه باندې یوه میاشت کېږي لا هم نرخونه لوړ دي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په راتلونکي مالی کال کې په هغو ولایتونو کې چې د زیاتو انګورو محصولات لري د ممیزو څلور سوه خونې جوړوي. د دغه وزارت وین اکبر السمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه ممیز خونې به هر یوه د اته ټنه ممیزو د ساتلو ظرفیت ولري. ښاغلی رسمي وایي په دغو ممیز خونو 268 میلیونه افغانۍ لګېږي چې لګښت د کرنې او مالداری وزارت لخوا ورکول کېږي او د پروژې تر ختمېدو پورې 800 کسانو ته د کار زمینه هم برابرېږي. د نوموړي په خبره دغه مسخونه د ممیزو د کیفیت د ښه کېدو او دغه شان بهرنۍ بازارونو ته د ممیزو د صادراتو د زیاتېدو لامل کېږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د 12 ممیزخونو د جوړېدو چارې روانې دي چې ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړي 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمه بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1200 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1400 او یو لیتر ډیزل په 1900 افغانۍ پلورل کېږي. او هم درس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 40 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او 20 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 35 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستاني کلدار 605 افغانۍ.
له مرزی احمد زید څخه مو د افغانستان د نن ورځې اقتصادي خبرونه واوریدل. یو ځل بیا راګرځو د سولې د کور په نوم بنسټ انتخابونو ته چې د سولې پر عالي شورا یې کړی دي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د سولې په ټینګښت کې د هر چا ونډه مهمه ده. د سیاسي چارو کارپوه ناصر شفیق وایي که حکومت وکړی شي د سولې د عالي شورا په نوښت له طالبانو سره سوله وکړي نو ښه ده، اما که دا کار د نورو ادرسونو څخه کېدای شي مشکل نه لري. له ښاغلي شفیق سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس مرکه کړې ده.
که چیرې دولت دا تولمندی ولري او د ولس د اعتماد په نتیجه کې د خپلو ارګانونو د لارې نه د سولې منطقي نتیجې ته ورسیږي دا خو نور الا نور ده. خو که چیرې موږ وینو چې دولت د سولې په رابطه باندې له یوې خوا نه په خپله دننه په کور دننه یعنی اتفاقي نظر نه لري، له بلې خوا نه دولت د بهرنیو کړیو له خوا نه هغه پوره ازادي نه لري، نو که هر څوک د سولې جریان ته خپل اوګور کوي که هغه سیاسي ګوندونه وسی که هغه مدني ټولنې وسی او که هغه افراد وسی چې د سولې دغه مرغۍ په لاس راشي او د سولې دغه خوږه میوه د افغانانو خولې ته ورشي دا مهمه ده. نور چې د هر خوانه وسی که هغه د دولت له خوانه وسی او که هغه د نورو مختلفو غیر متمرکز ډول باندې
د مختلفو جریانونو لاره نه وسی.
بله شفیق صاحب، دغه د سولې د عالی شورا را منځته کیدل او یا د سولې د خبرو لپاره دغه ادرس را منځته کول چې حکومت وایي د سولې پر رابطه چې کومې هڅې کیږي باید د همدغه بنسټ خوا منسجم شي. نو پوښتنه مې دا کوله چې تر اوسه پورې تاسو فکر کوئ چې دغه شورا خپل هغه صلاحیتونه چې ورکړل شوي دي هغه مال کې او یا وکړی شي په دغه مهمه پروسه کې خپل رول وشلوبولی؟
زه چې تر څومره معلومات لرم د سولې شورا غړي ټول په کابل کې ناست دي او د خو ژوند د سهولتونو نه برخمن دي. د دې خلکو مؤثریت به هغه وخت کې موږ منلی چې دوی هلمند ته تللي وې، دوی اروزګان ته تللي وې، دوی کندهار ته تللي وې، دوی ننګرهار او کونړ او لغمان او نورستان او حتی شمالي او بجنور ولایتونو لکه فراه او فاریاب ته تللي وې. په کابل کې چې څوک دوی ناست اوسي او خلوت راځي نو دا د ادغام مجدد هڅه ده نه د سولې، او په دې شکل باندې سوله نه راځي.
بلې شفیق صاحب، روسي پوښتنه مې دا کوله چې تاسو اشاره وکړه چې د سولې علي شورا او همداراز حکومت په هغه شکل چې لازمه وه په دې برخه کې خپل رول نه دی لوبولی. خو یو بله پوښتنه دا هم رامنځته کیږي چې په وروستیو کې د ځینو سیمه ییزو هیوادونو په دې برخه کې هغه مداخله او په یو شکل په دې له وسلوالو سره د دوی اړیکې دې مسلې څومره د سولې پروسه له خنډونو سره مخ کړي؟
په مجموع کې د جګړې تداوم هغه د افغان دولت له خوا نه د امریکای په ملاتړ سره دوام مومي، او هغه د وسلوالو مخالفینو له خوا نه د روسي چین په ګډون د پاکستان او د ایران د ګاونډیانو په توګه باندې په حمایت سره دوام مومي. دا د افغانستان د خلکو سره دښمنی ده. کچری د سولې رښتونی شورا و او قوي منطقه دلولې، یعنی زه د فرد په توګه باندې طالبانو ته دا قناعت ورکولای شم چې افغانستان نور سولې ته اړتیا لري او دا جګړه نیابتي جګړه ده او د پردیو په ګټه سخی.
د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه ناصر شفیق څرګندونې اوریدې.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی حکومت به هغه پریکړه عملی کړي چې لمخې ټاکل شوې ده. د هغه اسلامي سختدریزي ډلې د خیریه ادارو واک ترلاسه کړي چې واشنگتن تروسی ډله اعلان کړي ده. د دې موضوع په اړه د نورو معلوماتو لپاره ملالۍ بشیر را سره په سټوډیو کې ده. ملالۍ، پاکستان دا پریکړه ولې اوس کړې ده او د کومې ډلې د خیریه ادارو نمونه یاد کړي دي؟
مننه مراد صاحب. ویل کېږي پاکستان د امریکا او نړیوالو ادارو تر فشار لاندې پریکړه کړې چې د تروریستانو تمویلونکي وسیلې به ځپي. پاکستان تیره میاشت له حافظ سعید سره په اړوندو خیریه یا د صدقې او خیرات په نوم ادارو د لمنځه وړلو محرم پلان جوړ کړ. واشنگتن وایي حافظ سعید د 2008 کال د ممبئی په حملو کې لاس درلود چې پکې 1,68 کسان وژل شوي وو. امریکا همداراز وایي چې جماعت دعوه او فلاح انسانیت بنسټونه د لشکر طیبه ډلې تروریستي جبهې دي. لشکر طیبه ډله حافظ سعید په 1980 کال کې جوړه کړې وه. واشنگتن او هندوستان دواړه پر دغې ډلې د ممبئی د حملو پړه اچوي. سعید دوامداره په دې حمله کې لاس درلودل رد کړي دي او وایي چې هغه خیریه ادارې چې ده جوړې کړې له سختدریځو سره هېڅ تړاو نه لري. ملګرو ملتونو پر حافظ سعید او د ده پر ادارو بندیزونه لګولي دي، خو دی بیا هم په پاکستان کې په آزاده توګه د لاریونو مشري کوي. حافظ سعید د اسلام آباد او نوې ډلې ترمنځ د اړیکو په لاره کې له خنډونو څخه ګڼل کېږي. د پاکستان صدراعظم رویټرز خبري اژانس ویلي چې د پاکستان حکومت به د حافظ سعید د خیریه موسسو کنټرول واخلي او نور فعالیت ته به یې نه پرېږدي، خو ده د دې اقدام وخت نه دی یاد کړی چې کله به وسی. رویټرز راپور کړی چې جماعت دعوه او فلاح انسانیت بنسټونو په دې اړه د دوی هیڅ پښتني ته ځواب نه دی ویلي، خو دغه ادارو مخکې ویلي و چې که حکومت د دوی ته کنټرول ترلاسه کولو هڅه وکړي دوی به یې پر وړاندې قانوني اقدامات وکړي.
پر پاکستان تورونه دي چې یوازې د هغه توریستي ډلو پر ضد اقدامات کوي چې د پاکستان حکومت ته خطر وي، او هغه توریستي ډلې چې په ګاونډیو افغانستان او هندوستان کې بیا تخریبي عمل کوي آزاد ګرځي. آیا د پاکستان صدر اعظم عباسی په دې اړه هم څه ویلي؟
مراد صاحب، دا معلومه ده چې پرته له شکه پاکستان دا تورونه ردوي، خو د رویټرز راپور وایي چې عباسی یوازې دومره ویلي وروسته له هغه چې د نړیوالې ادارې مالي اقداماتي ځواک سره یې وکتل د تروریستانو تمویلي وسیلو په نقشه کولو پریکړه کړې. دغې نړیوالې ادارې اسلام آباد ته خبرداری ورکړی و چې که د تروریستانو د تمویل پر ضد اقدامات ونه کړي په هغه لیست کې به د پاکستان نوم شامل کړي چې د تروریستانو پر وړاندې د هیڅ نه کولو په خاطر باید تر څار لاندې سي. همداراز ټاکل نوې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ټیم روانه میاشت پاکستان ته ولاړ سي او د ملګرو ملتونو لخوا د تروریستي اعلان سوي ډلو پر وړاندې د پاکستان په اقداماتو کې پرمختګ و ارزوي. د یادونې وړ ده چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نوي کال په لومړۍ ورځ په خپل لومړي ټویټ کې پاکستان دروغجن هیواد بللی و او ویلي و چې امریکا یې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې تیرستلې ده، ځکه د په وینا پاکستان اوس هم تروریستان ته خوندي ځایونه ورکوي. له هغه وروسته د پاکستان او امریکا اړیکې ترنګلې سوې.
ډیره زیاته مننه دوستانو. ملالۍ بشیر وه چې د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو جزئیات در سره شریکول. د پاکستان صدر اعظم خاقان عباسی ویلي حکومت به هغه پریکړه عملي کړي چې له مخې ټاکل شوې ده. د هغه اسلامي سخدریزې ډلې د خیریه ادارو واک ترلاسه کړي چې واشنگټن تر روسي ډله اعلان کړې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کندهار د سرپوزي زندان محبوسینو د نه خوړلو احتساب کړی دی. زندانیان وایي دوسیو ته پر وخت رسیدګي نه کیږي او د یو پلاوي له لورې ورته تازه ورکړل شوې جزاګانې د دوی د جرمونو په مقایسه څو چنده لوړې دي. زندانیان وایي تر هغو به احتساب دوام ورکړي تر څو چې ټاکل شوې جزاګانې لغوه نه شي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
د کندهار د سرپوزي په زندان کې سلګونو هغه بندیانو احتساب کړی چې کلونو کلونو یې دوسیې نه دي څېړل شوي او له کابل څخه د قاضیانو راتګ ته انتظار کاوه. د سیاسي او جنایي جرمونو په تور دغه بندي سوي کسان وایي اوس چې د دوی د دوسیو د څېړنې پلاوی راغلی دوسیې په سم ډول نه دي څېړل شوي او له شواهدو پرته د 15 کلونو څخه نیولې تر 30 کلونو پورې جزاوې ورته په غیاب کې ټاکل شوي. احتساب کوونکو زندانیانو د ټلیفون پر کرښه ازادي راډیو ته وویل که ورته ټاکل شوي جزاوې لغوه نه سي او دوسیې په سم ډول ونه څېړل شي نور به هم خپل احتساب وغځوي.
نوو حساب لاندل اصل کې محترم دا دي چې د خلکو ته ډیر غټ غټ کېدنه صدا بدا ورکول شوی دی. خلک دي چې په د تلور ولایتو کې و د سیاسي شریکان کړی دي. دا خلک چې زده په غیاب کې معنا ګوت لګولې دي دلته د شل کال کې دنه په څیر کړی دي په ستونو ورکو باندې ګوت لګولې دي. او بل خبره دا ده چې د خلک معنا تلس میاشت دوه ویش میاشتې ناسی بیا مکمو ناسی او دا چه خلق سا چه مانا دو مو پا ولی پا دواوی که مرا براعاتی اتا میاشتی ناسی داگه دیگونا خلقو تا دا ملکی خلقو تا داگه ارتیدی دی قیدون ارتیدی و دخلتی اصر زیرهی شکان خلق سا دلده کس مایکز ما خلق زنو برده منی برده زن مو منی وز بلا موزی چساب شروع کردی نو چساب وسم شروع
دا کندهار دا بشری حقوق خپلواک میسون هم دا محبس بسیاسی بلاکی دا بندیانو لخوا دا نخلولو احتساب منی او زیاتوي چې بندیان د قضایي پلاوي لخوا د زیات بند په ټاکلو اعتراض لري. د کندهار زندان مسؤلین په دې اړه له رسنیو سره د خبرو کولو ډاډه کوي. خو د کندهار د استیناف څارنوالۍ رئیس عبدالرحمن کوشان ازادي راډیو ته وویل چې د مرکز کابل څخه د راغلي قضایي پلاوي د پریکړې په غبرګون کې زندانیانو احتساب کړي چې دوی د ستونزې د هواري لپاره کار پیل کړي او یو شمیر زندانیان خپل احتساب هم پای ته رسولي.
کړی ده او د قانون په چوکاټ کې دوی پیسې لیکوي. داسې نه دي چې خو طبعا محکومین او متهمین دا خو نو یو څه شکایت کوي چې د دوی پر طبیعت باندې فیصله ونه سي نو دوی بیا شکایت کوي. نو هغه مسایل ور سره مطرح شول دوی ته کنه ټوک ورکول شو هغه موضوع اوس ما تیز نه لکه چې نور ختم شول. دوی غوښتل چې احتساب وکړي.
زندانیان د احتساب د ماتولو خبره به بنسټه بولي. چارواکي باید د سرپزی په زندان کې دا مهال سلګونه زندانیان پرته له دې چې جرم او د بند مدای معلومه سي د تیرو څو میاشتو راهیسې بې برخلیک ژوند تیروي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما احمد ولی خدمت د فراوله د کوه دولس ولی خبرې کوم. ما ویل چې دا دولت چې دا فوران کمیلیان دی کپولیستیک او هر شی دی او کاربکان دی که هر شی دی چې په سړکانو او کوڅو باندې شي چې خلک ته مزاحمت کوي دلته چې په اړه څه ویل دا ولات خپل دې ته پام لرنه وکي شامنی تیراول زکه چې خپل د جيبو غل دی او ګرځ درځه دا څنګه چې ولستوري حکومت هم داسې نه کوي چې د ولس ته ضرور لپاره اکشن ولیدې. موږ غواړو چې خپل په وطن کې آبادي راولو او زموږ ولس پر قرار شي. وسلام به احترام.
سلامونه او نیکی هیلې. څرنګه چې د هیواد په ټولو سیمو کې ستونزې شته او په هر برخه کې زیات
مشکلات وجود لري ولی بیا په تیره د زابل ولایت په ټولو ولسوالیو کې زیات مشکلات دي له دې ولسوالیو له جملې وه چې افغان ولسوالۍ ده چې سړکونه انتهایي زیات خراب دي او د حکومت له خوا څخه د مرکزي او ولایتي ادارې له خوا څخه بالکل توجه نه ده ورته شوې او بیا خاص کر د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ د اندړو علاقه چې کومه ده په هغو کې زیات مشکلات وجود لري سړکونه کند کفر فراسته دي او خلک یې په دراسو په زور باندې دا سړکونه رغوي ولې هغوی ته زور نه رسېږي نو لهذا ستاسو د ازادي راډیو له ادارې مې دا غوښتنه ده چې زما پیغام په خپرونه کې نشر نور موخه نه نیسم نیګبان
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورېدل ستیمه بجې شوې دي د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري اورو
د بغلان امنیتي چارواکي وایي د دند شهاب الدین سیمه کې د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې څلور وسلوال مخالفین وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو ابتدایي کارونه ښه مخته ځي او په نږدې راتلونکي کې به د رایې ورکولو د مرکزونو کره شمېره اعلان شي. د دې کمیسیون ویان ګلا جان عبدالبدی سیاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د لومړنیو تخنیکي چارو لپاره دېرش میلیون ډالر په پام کې نیول شوي چې د 90% دغه پیسو ژمنه د افغانستان په افغانستان کې ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یو نامه کړې ده. د غور ولایت خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي که سیمه ییز چارواکي دوی خوندیتوب او د رسنیو فعالیتونو ته جدي تدابیر ونه نیسي له مطبوعاتي کارونو به لاس واخلي. دغه اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې په څه کم دو میاشتو کې د سرحد او عدالت غږ په نومونو دوه راډیوګانې د وسلوالو مخالفینو له لوري په دې ولایت کې وسوځول شوې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د غولن مهال او اقداماتو لایحه تصویب کړ چې عملي کې دوه سره دولتي ادارو ته د فبروري تر اتمه پورې موقتی بودیجه ورکول کیږي. تمه ده چې له دې سره به د دولتي ادارو د بندي دوستونه چې له درې ورځو راهیسې پیل شوی حل شي. ملګری ملتونه وایي په 2018 میلادي کال کې شپږ 50 سولاتات دي سرتیری وژل شوی. ملګری ملتونه په یو راپور کې چنن خبر کړی ویلي چې له 1994 کال رئیس د دې وژل شو سولاتو سرتیرو د مړینې تر ټولو لوی شمیره ده. او د جنوبي کوریا د چارواکو په ګډون یو پلاوی شمالي کوریا ته تللی څو د ژمني اولمپیک په لوبو کې دواړو هیوادونو ترمنځ ګډو پروګرامونو ته تیاری ونیسي.
یا د ژوند شتمنۍ
د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلې دوستانو ساسي دروغ صحت په هیله د خبرونه پیلو. د خبرونه سر درد او تنفسي ناروغیو ته ځنګړي شوی زناجی سپایم او په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صدیق کاکړ سره دی او زموږه پوښتنی ځوابوي. تاسو هم بیا کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. خو مخکې تر دې یو راپور چمتو شوی پم دی اړه راپور ووري بیا راګرځو خبرونه ته. که څه هم په تنفسي ناروغیو د اخته ناروغانو کره شمېره نه ده ښودل شوې خو د افغانستان روغتیایي چارواکي وایي چې د ژمي د یخنۍ له امله دغه ناروغي په وروستیو کې ډېره خپره شوې ده. په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو د خپرېدو لوی لامل د کورنیو اقتصادي ستونزې، د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی او د ماشومانو روغتیایي حالت ته د میندو نه پاملرنه یادېږي. د تنفسي ناروغیو تر څنګ سردردي هم یو عام ځورونکی درد دی چې ډیری خلک په خپل ژوند کې یو ځل تجربه کوي. خو دا چې د دغې ناروغۍ لاملونه څه دي دا به د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر میوند احمدزی څخه واورو.
سردرد یو ډیر عام مرض دی او عرض دی په اصطلاح باندې، او که د ناروغۍ ګروپونه راواخلو نو د هیڅ داسې ناروغۍ ګروپ به نه وي که هغه میکروبي ناروغۍ دي که التهابي ناروغۍ دي که سرطانی ناروغی دی که بدن د استقلاب ناروغی دی که وینې د فشار ناروغی ده که هر گروپ د ناروغی دی په دې کې سردرد دی ورس په توګه باندې منځ ته راتلی سي. خو د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې کوم سردرد چې د ټولو نه زیات خلک په نن سبا مبتلا دي هغه هغه سردردونه دي چې صرف همدغه سردرد یو مرض په شکل باندې دی په خلکو کې. په دې کې بیا بیلابیل د سردرد انواع دي. په عمومي سوره سر د ټولو نه زیات دی هغه دا د نیمسیری یا میګرین سردرد دی. کوم سردرد چې د روحي فشارونو نه پیدا کیږي لکه ټینشن په وجه باندې پیدا کیږي دی هغه سردرد دی. او ځینې نور اقسام دي لکه کلستر په نامه باندې سردرد دی. او بعضې خلکو کې په ځانګړو وختونو کې خصوصا په زنانو کې د میاشتنی عادت سره سم په بعضې وختونو کې سردردونه راځي. نو بیلابیل انواع لري او هر یو یې بیلابیل اسباب لري.
له دې سربیره د اکسیجن کمښت، خوراکي توکي او یا هم موسمي الرژي، فزیکي عوامل، خپګان، ښاري ګڼه ګوڼه، الکول څښل، لږ ویده کېدل، تنده، د درد ضد درملو ډېر کارول، د سترګو ناروغۍ، د غاښونو درد، د قهوې څښل او یا پریښودل د سردرد مهم عوامل یادېږي. خو د سردرد د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ بیا هم له ډاکټر احمد زی څخه اورو.
سردرد کله راځي نو ښه خبره دا ده چې تاسو داسې یو ځای ته لاړ شئ چې هغه تیاری آرامي او هغلته کوشش وکړئ چې ویده شئ. که چیرته په دې سره نه کېږي کومې د درد دواګانې چې ډاکټر صاحبان تاسو د درکړي تاسو په دغه وخت کې خوړلی شئ. او که چیرته د څلور زرو نه کم پیدا کېږي، دوه ځلې یو ځل په میاشت کې پیدا کېږي، بیا دومره خبره نه ځکه هغه دوا خپل نواخص لري. نو که چیرته یو ځل دوه ځل درته په میاشت کې پیدا کېږي کومه خبره نه ده. د کار فشار او نور ټول روحي فشارونه د ټینشن ډوله سردرد سبب ګرځي. معمولا کله چې د کار د فشار د وجه سردرد خلکو ته پیدا کېږي هغه لکه د سر په ګرد چاپیره باندې، لکه چا چې یو کمربند یا تسمه د سر په چاپیره تړلې او داسې زور کوي. کوم خلک چې دغه سر کلک تړي دوی ته اکثر وخت هغه دا دی او تبهونه لري، بل تکلیفونه لري، نو هغه د کار د فشار او د روحي فشارونو په وجه باندې ورسره کم سردرد پیدا کړي د دینه زوريږي. اساسي خبره دا ده چې د هر فشار، هر روحي فشار، کله د کار فشار کې بل فشار، دا باید سړی لګ عادي ونیسي په خپل فکر کې او کوشش وکړي. یو رقم تخنیکونه دي چې د روحي ډاکټرانی خلکو ته ورخي. د مثال په توګه باندې کله چې دغه فشار سره خلک مخ کیږي کوشش وکړي ځان ته داسې یو لکه داسې یو منظره یا داسې یو حالت چې دوی زړه خوشحالي دوی پیږي په دغه شی باندې خوشحالي هغه خپل تصور او خیال تراولي، د دې سره فشار کې کافی اندازه باندې کموالی راځي.
په اونۍ کې لږ تر لږه درې ورځې نیم ساعت پلی تک بایسکل ځغلول د سرخوږي د لرې کېدو لپاره اغېزمن دي، ځکه ورزش د فشار د کمولو لپاره تر ټولو ښه لاره ده.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
خبرونه ته خرغلی دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. خبرونه ځانګړې شوې سر درد او تنفسي ناروغي ته. ډاکټر صاحب کاکړ، د خبرونه په سر کې که موږ ته معلومات راکړئ چې ولې تنفسي ناروغي په دې ورستیو کې په خطرناکو ناروغیو کې شمیرل کیږي او رست تر بلې مخ په پراخېدو ده؟
لومړی خو سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو، تخنیکی ټیم ته، او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته، او خصوصا هغه اوریدونکو چې تاسو روغتیا د ژوند ستمنې خبرونه اوري. تنفسي ناروغي رښتیا ده چې لکه څنګه چې تاسو په راپور کې موږ اوریدونکو اوریدل، ورځ تر بلې په زیاتېدو باندې دي. یو مهم عامل په افغانستان کې د برق نشټوالی ده، د ګاز او د برق نشټوالی ده. خلک په سالمه توګه هغه انرژي چې روغتیا ته ضرر نه رسوي د روغتیا په ګټه باندې وي، د هغې انرژي نشتون په افغانستان کې لکه برق او د ګازو استعمال. د دې پر ځای باندې خلک د ډبرو سکاره چې کوم په افغانستان کې دي، دلته تولید کیږي، کابل ته راځي، نورو ولایتونو ته ځي، ډېر په اعظمي توګه باندې، حتی په ښار کې دننه په اطراف کې خو پرېږده چې په ډېر اعظمي توګه باندې له ډبرو سکارو څخه استفاده کیږي. چې دغه د ډبرو سکرو څخه چې سره څخه چې کوم لوګی تولیدیږي، دغه د تنفسي ناروغیو د زیاتولو، د تشدیدولو او څومره چې د زیاتولو یو ستر عامل ده په هیواد کې.
احمد صاحب مهرباني وکړئ.
ورجانې ما ډاکټر صاحب نه دا سړی سر خوږیږي، اولنی مرستې کومې دي باید؟
لومړنۍ مرستې د سرخوږي څه دي؟ دا به ډاکټر صاحب تاسو وې. ډېره زیاته مننه
محمد صاحب، ډېره زیاته مننه. سلام تا ته. سردردی مختلف عوامل لري، ځینې عوامل محیطي دي، ځینې عوامل دننه د انسان په وجود کې شتون لري. هغه سرخوږی چې د سایکوجینیک هډیک ورته وایي، د ذهني فشار د سټرس په نتیجه کې چې کم سرخوږی سردردی د انسان ته پیدا کیږي، عموما لکه څنګه چې له نوم څخه پته لګیږي چې د زیات فشار په نتیجه کې دغه سردرد پیدا شوی، د زیات خپګان په نتیجه کې دغه سردرد پیدا شوی، د زیات کار په نتیجه کې دا سردرد پیدا شوی. نو کچا ډیر کار کړی وي، ډیر فزیکی فعالیت کړی وي، نو خبره ده چې کینی کار پری دی، آرام وکي، خوب باید خپل پوره وکي. نو دا کچیر تاسو د سټریس لاندې وي، د فشار لاندې وي، د خفګان لاندې وي، نو کوشش دی وکړي چې خپل ځان خوشاله کی، چرته آرام کوټه کې کینی، خصوصا کیفین یا قهوه دی اوس کی چې دا د اعصابو آرامون کی دي.
بل اوریدونکو دی مهرباني وکړئ.
تاسو محترم متخصص ته سلامونه نیکی له وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه زن راو پیژنې.
لاله آباد نه تاسو سره خبرې کوم. تاسو موږ ته یو خبره ده چې مشهور ده چې څوک ډیر وزن ولري خلک وي دا فشار باندې اخته کیږي. خو دلته موږ جوړې د برعکس بعض کسان چې وزن ډیر کم وي، ډیر کمزان وي، دوی فشار باندې اخته دي، او څوک چې مثلا ډیر د وزن زیات وي هغه هم په فشار باندې اخته دي. دې اصلي عامل پختر او بل دغه د فشار مریض یعنی د سي تداوی لري چې دا آینده کې دا فشار یعنی کنټرولي یبن دغه یو نقطه دوا وخري او یو دوه نقطه وخري دا فشار کنټرول یا دغه مرض رانی. یو او بل پختر نه دا کوله چې یو مریض ک تبرکلوز مرض د سي ډیر سالوي خالمخ کې تیر کړی تداوی اوس بیا امکان لري چې بیا هغه مرض هغه وخت ځواني مرحله دا مرض عمل ته د وجود یعنی پاتې د امکان لري چې بیا کله زړیږي دشته دوه ترسیږي اېدو د امراض بیا دا چې شرایط دا بیا د رکیږي ضعیفه کوي او د مریض چې اراض علایم موږ ګورو رنګ ما دا د اشتهامي خلاص کوي او هغه د خلې دغه لواب چې کله دغه عین اراض علایم نه کوي توبرکلوز غوندي دا مصاب شوی او کنه دا به هغه په خانه مرض د سیدو په وجود کې وی او بیا چې کله زیسی کی دا دوه پختر مې محترم ډاکټر صاحب کولې
حتمان ډاکټر صاحب جواب کله تاسو ډیر مننه ډاکټر صاحب مهرباني
وکړه. اغه میرجان فشار په دوه ډول ده، یو هغه فشار ده چې سبب په وجود کې معلوم نه ده، یو سړی د فشار لوړیږي سمره معاینات چې وکي سمره دقیقات چې په دې مریضانو باندې شوي دي د فشار سبب په دې ناروغانو کې معلوم نه ده. خو ځینې ناروغي دي چې د غوی سبب معلوم ده، یو کس دا د پښتورګو په مزمنو ناروغیو باندې اخته ده. دغه ناروغان چې دي د وخت په تیرېدو سره دغه کوم د وینې حجم دغه کوم مایات چې په څلوري ساعتو کې دوی اخلي د دوی پښتورګي نشي کولای چې دغه مایات له وجود څخه وباسي. نو دغه مایات په وجود کې جمع کیږي، د وجود ټول رګونه ډکیږي، په وجود کې چې کوم خالی ځایونه دي لکه د سږي په یو خالیګا کې پراته دي، زړه په یو خالیګا کې پروت ده، د بدن کوم احشا چې د په خالیګا کې پراته دي. نو دغه ناروغان چې د پښتورګو مزمن ناروغي لري، دغه ناروغان چې سبب معلوم شو د دوی په وجود کې دغه کوم وبو چې دی دا اضافه کیږي، نو دغه اضافه وبو دغه حجم په نتیجه کې فشار لوړیږي. ځینې نور ناروغي دي لکه کوشنګ سندروم په نوم باندې دغه ناروغي دي یا فیوسایټوکروما په نوم باندې چې دغه د لوړ فشار سبب کیږي.
زما دغه پښتورګي درد کې او دغه د سر او د سر درد ډیر لرم، یو وخت یو وخت مې دغه د چپا بغل لري چپا بغل مې د شپه ونی چې شو په شيږي
ګرانه. د پښتورګو درد څومره وخت کیږي چې لري؟
کله شپې کله ورځې چې بيدېم نه ده، شپې نه ده چې بيدېم نه ده،
دواړو خوا پښتورګي دي درد کوي که یو طرف پښتورګي دي درد کوي؟
ټوله وجود مې درد ورسره کوي او دا د چکونه مې ډېر درد کوي، ورسره ستر درد ډېر لري.
وجود خود ورسره پړسېدلای نه ده، پوکي خود پړسېږي نه، سهار چې راجګيږي د سترګو چار چاپېره کم سهار خو پړسېږي نه مخ دي.
ادی
ورور چې اړی کنی ولی وا د پختور ګور درد څخه شکایت کوو. د پختور ګو د درد تر ټولو مهم لامل د پختور ګو تیګي او انتانات دي. هغه ناروغان چې د پختور ګو تیګي لري دغه ناروغان د پختور ګو له مزمن درد څخه شکایت کوي. درد دغه ناروغانو کې هغه وخت اضافه کیږي کله چې دوی فزیکی فعالیت کوي. د فزیکی فعالیت په نتیجه کې دغه عضلاتو کې اسپازم پیدا کیږي، شخواله پیدا کیږي، چې د دې په نتیجه کې بیا د پښتورګو دردونه پیدا کیږي چې یو مهم لامل دی. بل لامل په پښتورګو کې دانتان یا د میکروب موجودیت ته. کله چې په پښتورګو کې انتان وجود ولري دا هم د پښتورګو یو عمده د پښتورګو د درد یو عمده سبب ده. او دغه مرور تزما د توشه ده د پښتورګو یو متخصص ډاکټر ته باید لاړ شي تر څو د پښتورګو وظیفوي ټیسټونه درته وکړي. مهم ټیسټي یوریا کریټینین ده. تاسو وګورئ چې دغه لابراتواري معایناتو په نتیجه کې ستاسو د پښتورګو دغه وظیفه معلومیږي چې د معلومیږي یو چې د پښتورګو د ناروغیو یو غټه نښه د وجود پړسوب هم ده. لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه کله چې پښتورګي کمزوري شي دغه څلوري ساعته اوبه کم توکي چې موږ اسکو خورو دغه د بیرون ته د پښتورګو له لارې څخه نه اتراکیږي. نو ښه خبره دا وروره چې د پښتورګو یو متخصص ډاکټر ته لاړ شي. لومړی باید تلویزیوني معاینه وکړي. کچیرته تیګه وي په تلویزیوني معاینه کې معلومیږي. کچیرته میکروب وي باید د ادرار یو معاینه درته وشي. او دغه سی که نور معاینات ضرورت وي هم متخصص ډاکټر سره باید درته وکړي.
بل اوریدونکی دی ځان راو پیژنئ؟
د
رادیو غږ لږ راټیټ کړئ، سمنګ ستاسو غږ په سمه توګه واورو.
خراب مشین ما پښتورګي چې دغه پښتورګي نه خوځيږي کله یې په کوټه کې مې په کراچۍ کې عملیات کړی دی. د بریز مې سیګ په کوټه کې مې عملیات کړی دی. د بریز مې سیګ اوس بیا د پښتورګي ډیر درد کې بازار سر دردم ډیر سره زیات کړم.
د پښتورګو د درد په باره کې امامخ کې هم یادونه وکړه کېدی شي یاتیږي وي یا کېدی شي په پښتورګو کې مسانه کې دي یا په حالبونو کې دي انتان وجود ولري. نو لومړی باید تلویزیونی معاینات ترسره کړي. دغه نه وروسته د وینې معاینات او ورپسې د ادرار معاینات دی باید د یو متخصص ډاکټر د لارښوونې او پاملرنې لاندې باید اجرا شي. ته ویل چې سر مې هم ورسره درد کوي کله چې پښتورګي کمزوري شي. د پښتورګو کمزوري د فشار د لوړوالي سبب کیږي او همدارنګه کېدی شي ضرورت کم خونی هم ولري چې دغه یو سو اراض ولایم دي چې د پښتورګو په ناروغانو کې موجود وي.
ډاکټر صاحب کاکړ، د سر درد د لری کول لپاره باید له کومو درملو کار واخیستل شي او ساسي په اند د سر درد لری کول لپاره کورنی درمل څومره مرسته کولی شي؟
لومړی خو باید د سردرد لپاره درمل وانخیستل شي. لومړی باید د سردرد په عواملو باندې فکر وشي. زما سر ولې درد کوي؟ که یو سړی د ذهني فشار لاندې وي، خپل ذهني فشار دی د کار د کموالي په نتیجه کې، یا هغه شیان، هغه کارونه، هغه ملګري چې دی ورسره خوشاله وي، لومړی باید د درملو څخه بغیر لایف سټایل موډیفیکیشن یا د ژوند دا کوم طرز چې تا روان کړی دغه بدل کړه. که دې سره مونږ شو نو بیا د درد ضد ځینې دواګانې دي لکه پاراسټامول ساده چې بهر ځای کې پیدا کیږي دغه باید وخوړل شي. کچیرته د سایکوجینیک هډ چې ما یاد ک چې ګدمهاله سر درد د لسو کالو پنځو دریو کالو د پاره موجود وي، نو ښه خبره ده چې د عقلي عصبي ناروغیو یو متخصص ته لاړ شي چې هم د سر درد دواګانې ورکي او هم چې کله ذهني فشار په دغه ناروغانو کې تداوی شي. د ذهني فشار ځکه دا سره د ذهني فشار په نتیجه کې د خفګان په نتیجه کې راځي شوی، نو د جوار خفګان ناروغان سردردي لري. نو کله چې جوار خفګان تداوی شي سردردي ورسره په خپل باندې تداوی کیږي. همدارنګه ما چې وختي یادونه وکړه، مثال یو سړی ملک دین هایپر ټینشن لري، فشار یې هر وخت کوري د 200 درجو څخه اوچت ده، تو دې خپل فشار تداوی کی. کله چې فشار تداوی کی سردردي خپل ورسره کیږي. یو بل کس ته په اعصابو کې د دماغو په پردو کې مننجیت لري. نو مننجیت یو میکروب دا په دماغو کې موجود ده، د دماغو د دریو پردو د التهاب سبب ده. نو دغه التهاب باید ډاکټر تداوی کی سردردی په خپل باندې ورسره کیږي. یو مور د حامله ده، له شلو هفتو څخه زیات د حمل وخت وتلی ده. نو کله چې ماشوم پیدا شي، فشار خپل د مورکۍ د شپږ ورځې وروسته ټیټیږي، فشار سردردی ورسره په خپل باندې کیږي. نو ښه خبره ده چې سړی باید لومړی آرام وکړي، قهوه او شین چای باید وسکل شي، او که بیا مونږ شي له ساده د درد ضد درملو څخه باید استفاده وشي.
ډیر زیاته مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. زمنګ د نن ورځې موضوع ده سر درد او تنفسي ناروغي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صدیق کاکړ را سره دی او زمنګ بوختنی ځوابوي. بل اوریدونکو دی، مهرباني وکړئ.
تاسو قدرمن مینمس ډاکټر صاحب ته درلکم سلام او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ترنه محترم ډاکټر صاحب، دا چې د سر درد د معدې له طرفه زیات کیږي او د اعصابو د فشار او تنفسي ناروغي د ستوني جاغور شي غټ شي دنه زیاتې او د زړه غټ شي دنه او بل کوم تکلیف د پښتنو محترم ډاکټر صاحب.
ډېر مننه، مهمه پوښتنه دی او ډاکټر صاحب ځواب کی. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
دوی ویلی سر درد د معدې نه زیات وي که د اعصابو نه زیات وي. ما وختي یادونه وکړه چې ټولې ذهني ناروغۍ هغه ناروغان چې په ژور خفګان باندې اخته وي دوی سردردی لري. همدارنګه چې د معدې ناروغان، د معدې ناروغي یوه مزمنه ناروغي ده او دغه ناروغان هم د فشار لاندې وي، چې بالاخره ټول د مزمنو ناروغیو مریضان چې دي، ناروغان چې دي، بالاخره دوی اقتصادي ډول باندې خرابېږي. د ژوند کم طرز العمل چې ده هغه خرابېږي. په کورنۍ باندې د وګو بار وي، نو دغه ناروغان هم بالاخره ژور خفګان ته ځي. نو څرنګه چې د معدې ناروغي یوه مزمنه ناروغي ده په بعضو ناروغانو کې، نو دغه هم یو عام سبب ده چې دغو ناروغانو کې، د معدې په ناروغانو کې څومره مالیدلی دي، خصوصا د ایچ پایلوري ناروغان ښه به تداوي شوي وي، میکروب پکې موجود نه وي، خو دوی بیا هم ذهنن دا فکر کوي چې زما په معده کې میکروب ده، څنګه هاضمه نه لرم، زه اشتها نه لرم. نو د معدې تکلیف هم د سردردی یو لامل کېدلی شي.
بله، سر درد څومره خطرناک ناروغیو کې شمیرل کیږي او ترڅنګ کې دا چې درملنه یې ونشي څه ناوړې پایلې لري؟
اول خو دا چې سر درد یو ناروغي نه ده، د یوې ناروغۍ یو علامه ده، یو عرض ده چې تا ته د ناروغ یو ګیله ده. ته په ناروغ کې سر درد نه ویني، ناروغ درته کلینیک ته راځي، ډاکټر ته وایي چې ډاکټر صاحب سر مې درد کوي. نو سر درد خپله ناروغي نه ده، د بلې ناروغۍ یوه ګیله ده چې ناروغ ډاکټر ته کوي. ما مخکې یادونه وکړه چې سردردی خپل عوامل لري. د کومو عواملو په نتیجه کې سر درد رامنځته شوی ده؟ ځینې ناروغۍ ذهني خفګان دي، دا دومره خطرناکې ناروغۍ نه دي. اوږد مهال شلو نه تر لسو کلونو پورې دا ناروغۍ دوام کوي، درملنه کوي، که یو ناروغ تر ډاکټر ښه کونسلینګ وکړي، ښه تداوي کړي، ذهنن دی آرام وساتي، کورنۍ ورته پاملرنه وکړي دی ناروغ ته، نو چې ذهني خفګان، ژور خفګان تداوي شو، سر درد په خپله باندې تداوي کېږي. ما ځینې ناروغۍ وښودلې، مننجایټس د مننجیت په ناروغ کې چې تر څو د مننجایټس تداوي نشي، دا میکروب مړ نشي، سر درد د دې مریض ورځ ورځ اضافه کیږي، تر دې چې دغه مننجیت په خپله د مرګ لامل هم ګرځيږي. یو سړی د په دماغو کې د سر دننه سرطان لري، یو سړی د سر دننه سرطان لري، دغه سرطان هم په دماغو باندې بوج راولي، د سر درد سبب کیږي. نو دغه تومور چې په دماغو کې په سر کې دننه پیدا شوی، تر څو چې ونه وستل شي، نو دغه سر درد نه ختميږي.
مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
السلام علیکم کوریا.
وعلیکم السلام. بالکل ستاسو غږ اورو، مهرباني. خونزاده صاحب مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام.
مال ډاکټر صاحب خدمت کې، یعنی که یو څوک د سر په درد اخته وي، آیا دا مرض دی او که ستوني وخت دوام کې دا، او کومه غذاګانو چې د استعمال کې وده ته د سر درد پیدا کیږي، او د سر د درد لپاره ستوني دغه ماسره تمامي ده چې څوک وځي شو کې او داغه د سر درد جوړ شي.
اخونزاده صاحب، دغه وروستۍ پوښتنه مونږ وانه خسته، دغه وروستۍ پوښتنه بیا وکړئ تاسو.
دا روز سه پرسن دا و خوی ما در کمی غذاگان خود به استعمال وکی در سر پر در دختنی سه کم غذاگان مانا در سر پر در سر چاپ در جمانا غذا در استعمال که در سر پر در اخته کیره و محصر تمامی در سر پر در پاره
هر غذاگانی چې ډیر شحم ولري ډیر کولیسټرول ولري دغه غذاگانی او هغه چاکلیټ چې کاکاوداره چاکلیټ چې په روټین ډول زموږ په ټولنه کې استعمالیږي لویان یې خوري ماشومان یې خوري ټول یې خوري دغه چاکلیټو کې چې کوم د ټار په نوم باندې یوه ماده ده دغه د سردرد ستر لامل ده هغه ناروغان چې سردردي ولري له زیاتو خوږو خوړو څخه له زیاتو شهم لرونکو خوړو څخه او همدارنګه د چاکلیټو له استعمال څخه باید کمه استفاده وکړي سردردی کچیرته لړمحالې وي د سټریس او د فزیکی فعالیت د زیاتوالي په نتیجه کې راغلي وي دا په سلیری ساتونو کې بیرته آرامیږي خو کچیرته سردردی د ورځو څخه هفتې ته وړي او د میاشتو کلونو ته وړي نو دا خپل بیا د ناروغۍ یو سبب ده یو عامل ده یوه نښه ده باید ناروغ ډاکټر ته لاړ شي او د سردردی د عامل په اړه باندې باید کوشش وشي او دغه عامل باید پیدا شي
بله بل اوریدونکی دی مهرباني
زما پوښتنه ده ڈاکٹر صاحب نا کہ تقریباً دریسلور میں سکیزی زما پر سر بانی درد کیجی او مخکم دانا روغی نو موجود دا تاگا بیجی میں پو موسن کی با ملتا ملتا مستقل بانی گرزی دو نو اسی ماسی شمالی یا گرمی تک سینم بس پر سر درد کیجی
خیا ڈاکٹر صاحب تاسی کم اپکتن لارے
ہر کال دا سر درد دا جیمی پو موسن کی پیدا کیگی
نا اس موسم نا گواری بس کجم ای کدو بای چی ماسی شمال دی نوم شلی
مشکل درته پیدا شوی ده
بله و تیر کلو نه به دغه مشکل باندې په ژمي کې ګرځې دو سر خو هلمند کې دومره یخ هم نشته تیر کلو په نسبت یخ نشته نو بیا به دا تندي ته به مو شمال مشتی دا یخ شمال اوس چې ماسې که ګرم شمالي که یخ وي که عادي د پسرلي موسم وي چې شمال ته تندي ته هم شلي بس په سر درد کېږي
تاسو د دغه سردردی د عامل تاسو دغه د خپل په ګوته کومه یخه هوا چې د ټپ موټر سایکل باندې سپوري پلاره کې زی دغه یخه هوا په تا باندې لګیږي نو استا د پوزي چې کومه مخاطی غشا ده دغه د دې د میکروب سبب کیږي همدارنګه د مخ په د مخ د کاسي په مخکنی برخه کې د ساينسونو په نامو باندې دلته کسوري موجود دي خالګامې موجود دي دغلته کوم هوا چې میکروبي هوا چې دلته داخله شي دغلته میکروب جمع کیږي چې ساينوسایټس ورته وایي نو دغه کوم میکروبونه چې ستا پولوي تنفسي سیستم کې د یخي هوا په نتیجه کې هلته داخليږي او شاید ماسک او دسمال هم د مخ نه تاوي نو یخه هوا د ستا د سردردي عامل ده
بل وريدونکو له کندهار نه مهرباني وکړئ
او خنه په دوه چم کندهار ته خبره کوم ما دا سخت خولې کوي و بس دوه دی بس دا څه بس دا اوس یخ دا څه خولې کوي دا چلوم شي
خا سر دي خولې کوي کټول وجود دی او د لاسونو ورغوي دي هم خولې کیږي
یا بس خالی سر مخولی
که وزن دی ورست تربلی کمی گی کنا وزن دی ثابت ده وزن دی سنگه ده
وزن کم دی ده سر از وزن کم دی
نه ورست پا ورست خوبا کمی گی نه وزن دی
یا ورست پا ورست نکمی گی بس سیان دیم برا برا دخوا سر مخولی که سر می دی درون دی بر بس سر می کشار از دی
خا په سر باندې دی فشار رازی سر کم خفگان خو نکوی تشویش خو دیر نکوی
بس ډېر خوښ کړم بس هېڅ د چا سره چو سلام دوا چې وچوامه ما کې زر وکړه ده
مهرباني جواب ته غوږ شه دغه ناروغ هم فکر کوم له بیکاری څخه کړیږي چې دغه بیکاری هم د دغه ناروغ لپاره د انزایټي او د ژور خفګان سبب شوی ده او د دغه په نتیجه کې د سر درد کوي خولي کومه مهمه خبره نه ده که یو چا سر خولي کوي او دې کې دا کومه مشکله خبره نه ده خو وروره خبره ده چې خپل ذهني خفګان تداوي کې د عقلي عصبي ناروغي یو متخصص تلاړ شي ترسو دغه ناروغي د تداوي شي لسر درد څخه به هم مخنیوي وشي
مننه کوم روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو او ری په خبرونه کې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر صدیق کاکړ را سره دی اوریدونکو دی مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ
سلامونه او نیکی له تاسو ډاکټر صاحب
وعليكم السلام مهرباني
زمان رنگری من زابل نه میادی کنی ولی رباست عمر می بینم تل بیست سال دا و وزن بمی سلور نمی کلوی سردرد لرم از زغ استن غواش لرز معمولی غواش او خرما نو زغ بیانی بیخی داره کمی ما تبوایی سی بس اگر پل شما نم روانی بات کنی پیداش می سردردی او کل کل بیا جوری مرسر نو سی زغ چاقوالی لامیل دا او زغ دماشام دوری جوش
د وزن زیاتوالی نه تنها په زړه باندې تاثیر کوي. ما وختیا د ونه وکړه چې د نفس تنګۍ دپاره هم د وزن زیاتوالی یو مهم لامل ده. هغه څوک چې وزن یې زیات وي نو د دغې کسانو د وینې غوړ یا کولیسټرول هم زیات وي. کله د چا چې کولیسټرول زیات وي د وینې غوړ زیات وي دغه ناروغان په لوړ فشار باندې هم اخته وي. نو رنزور صاحب له زابل نه د چې اړیکه نیولې وه لومړی خو کوشش وکړه چې خپل وزن کم کړي. فشار دې کنټرول شو سردردی نو هم بیا نکړیږي.
دوستانو خبرونه دغلته پای ته رسیږي. د داخله ناروغي یو متخصص ډاکټر صدیق کاکړو چې زمونږ پوښتنې ځوابولې. ډاکټر صاحب کاکړ یو نړۍ مننه.
ډیره زیاته مننه له تاسو څخه هم.
خوشاله اوسئ. دوستانو د ازادي رادیو نورې خبرونې هم مه هیروئ. مونږ د خدای په امان.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیمای زور است کبیر
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مفتن
است؟ و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.